د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دي دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې د پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دي محکمې پرون په خپل ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس ته نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د درې یوسف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. د تاجکستان پلازمینې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړۍ بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه درې بندیان مړه او څو ساتونکي ټپیان شوي. د خاور خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینې دوشنبه په 10 کیلومترۍ کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاته مرغه الوړ زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقه سما ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لویه شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلمه، زه یې وزیر ته ور وستلمه. په هماغه ګړی ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله میر وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. مال وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه. دا اوس زما وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه نه څه اغلوری ته یو اغلری، یعنی ما یلی اغلوری ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کیسې لیکنې سره می درلوده، د خطاطۍ سره می درلوده، د انځورګرۍ سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما و پیژندل چې دا ورتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت موږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولشه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تلی افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاس دوی په کښې کېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان په ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور وه اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مال دا دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دی چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روس ښکال یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې وو زما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسنګ کښې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه د هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه ورسته ما د مطالعې نه ولیدلې زما پلار د مثلا قران شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی ولس هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پهم دنیا کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه متشوکېدلم ما مې یو کتاب راخستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی
شعر یو احساس دی
یو
احساس څخه بازیږي یعنی لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا بندی یا تو وینه نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفه او تی په پیسه صاحب باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بند دي په هغه هغه کې بند دي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه یې که شزه یې خوشه زه د شزو دردونه نه ویلی دي ایچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کومې خوا ته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند تشینو، دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدل دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلای دی، د دې راس پڅ کېده. شعر یو داسې اغلری
شته واقعان ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې چې مثلا دی ورغړ زه دا اوس تشبیتو تیرې مزه د کور کار کومه، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کونج کې کښینی، ما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر، هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګومه د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي دې پام دې نه ځینې اړی، یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکمه یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید ما یوازېتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړمه، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړمه، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله پوره شوه، یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کومه، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرمه. زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اتشه ومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریتونه هغه کوي، تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي. بس په کور کښې یمه، کله کله لیکم، کله کله اورمه، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړي دي.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کښې مراسره
هیله کوم، خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د خپرونې تر پای شیبو پورې راسره وئ. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.